دا مشال اړوي دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او پلوشه درته هر کله وایو دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننې مرکې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو لمړی د خبرونو سره ټکی د کورمی د ډوګر روختون ډاکټرانو او عملی احتجاج ته دوام ورکړي په خیبر پختونخوا کې یو بل تن په امپاکس ناروغي اخته شوی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په یو تاریخي سفر کیف ته رسیدلی دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د کورمی په ډوګر کې د روختون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواه نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج دي د روختون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پرون مشال لوتوي چې لا ته میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ترلاسه کړې نو ځکه یې روغتیایي خدمات ځنډولې دي دی وایي د تنخواګانو زیاتوالو د دندې رسمي تړون او په منظم ډول د میاشتنۍ تنخواه ترلاسه کولو تر غوښتو پورې پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي
بزدای مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون ایمو پورا کیږي پورا شي سټم پورا شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله مو خپل حکومت نیمو خدمت سلسله ده سنټرل کورم عوام د پاره غو بیا شروع کوو
دا ډوګر اوسیدونکو وای دا رختون اچارو درېدو لوجه لستونځو سره مخامخ شوه دي د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د رختون چاري چلوي د هغې ادارې او چارواکي اکمل خان مشال لوتویل چې صوبای حکومت یې شاوخوا اتنیم سبا ملیون روپی پورا وړی دی او د پیسو نشتوالی له وجې د روختون کارکونکو ته تنخواه نه ده ورکړی دی البته وای حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړې صوبای چارواکي هم وایي چې د مالی ستونزو له وجې د یو شمیر روختونونو پیسې بندې دي چې زر یې بحالوي په خیبر پختونخوا کې چارواکو نن ویلي دي چې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو بل اتن اخته شوی چې ورسره په صوبه کې په دې رنځ د اخته ناروغانو شمیر دوه تر رسیدلې دي د خیبر پختونخوا روغتیا محکمې وایاند نن مشال لوتا په را لګلې ویډیو بیان کې د محکمې مشر ارشاد روغانی په حواله ویلي دي چې د امپاکس ناروغي اخته تن د نوخار دي او په رستو کې له دوبۍ څخه په خبرته راغلی بو روغانی زیاته کړه چې ناروغ تن د دانو نمونې د تشخیص لپاره په اسلام آباد کې د روغتیا ملي مرکز ته لیږدولې دي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اګست 14 په کانګو جمهوریت او نورو افریقایي هیوادونو کې د امپاکس وایرس د پیښو زیاتېدو خبر ورکړ او دا یې په نړیوال کچ د عامې روغتیا لپاره د اندېښنې وړ او بیړنۍ موضوع وباله د سازمان چارواکو د اګست په 15 په سویډن کې هم د وایرس نوې بڼه تایید کړه او ویل چې ښایي سرچینې افریقا ده د پنجاب پر رحیمیار خان کې د پولیسو په گاډي د کچې د غلو په وسوال بریټ کې د ورل شو شمیر 200 ته رسیدلې دي د پنجاب پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیری تیر ماخام د هغې ضلع په ماچکا سیمه کې د ونیزي دندې تر بشپړولو وروستو را روان ول چې یو گاډي په لار کې خراب شو او لږ سات وروستو ور باندې غلو د راکټونو حمله وکړه بیان وای په هغه بریټ کې شپږ سرتیری ژوبل شوي هم دي چارواکي زیاته بي چې پر دې سربېره 15 پولیس والا در لا درک شوي ول چې وروستو یې په خوندې توګه وژغورل شو بیان زیاته بي چې د غلو خلاف پولیس عملیات پیل کړي او د بریټ مرکزی تورن بشیر شیر یې وژلې او د هغه 15 ملګري یې ژوبل کړي دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په جلا جلا بیانونو کې دا پیښه په کلکو ټکو غندلې ده شهباز شریف خپل بیان کې د بریدګرو خلاف د سمدستي او موثر عملیاتو لارښوونه کړې ده بلخوا مریم نواز ویلي د دې برید غچبه اخلي د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې په هغه هیواد کې د ازمه استحکام فوزي عملیاتو لپاره د 40 ارب روپو د ځانګړي کولو منځوري ورکړې ده کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وکړه چې د مالی وزیر محمد اورنګزیب مشري کوله دا له غیر سوده چې د جون په 22 د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ولسی او فوزي مشرتابه یوې لوړپوړي کمیټې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ ضد به په هغه هیواد کې د ازمه استحکام په نوم نوي فوزي عملیات پیلوي د دې اعلان په خبرونو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر ځای ولس سربیره د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو احتجاجي غونډې او جرګې وکړې او د عملیاتو مخالفت یې وکړ هغوی دریز درلودو چې په تیرو فوزي عملیاتو کې د ترهګرۍ ختمولو پر ځای ځایي ولس بې کوره کړل شوي ول او ځاني او مالی زیانونه هم ورته اوښتي وو روس وزیر اعظم شهباز شریف ویلي وو چې ازمستکان فوزي عملیات به د پخوانیو په څیر نه وي او دغه عملیاتو پر مهال به دومره پراخ جنگ نه کیږي چې خلک بیکوری ته اړ ایستل شي. اور سے خبر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخی سفر نن کیف ته رسیدلې دی چې له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په اوکراین د روسي د یرغل لمال لعمله د جګړې د سولیز حل د مندلو په لارو چارو خبري وکړي. مودی نن په ایکس پاڼه کیف ته د رسیدو اعلان وکړ او زیاته کړه چې په اوکراین کې میشتو هندستانیانو د هغه تود هرکلی وکړ. مودی تر دې وړاندې پولینډ ته سفر وکړ او پولینډ په سرخار وارسا کې له خپل سیال ډونلډ ټوکس سره تر لیدو وروسته له روسیې او اوکراین څخه وغوښتل چې زر تر زره سولې ته لار ومومي. نوموړي زیاته کړه چې د یو ملګري او شریک په توګه موږ په سیمه کې د سولې او ثبات د زر تر زره راستنېدو هیله لرو. سبا باندې دېش کال وړاندې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیز اړیکو د رامنځته کېدو رئیس د اوکراین ته د هند د وزیر اعظم لومړی سفر دی. مودی ویلي هغه پلان لري چې هند او اوکراین د ملګرتیا د پیاوړي کولو په اړه هم خبرې وکړي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال اړي واوریدل او اوس که رواني غړي تر پای پات شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په کورما ضلع کې د ډاکټرانو احتجاج روان دي. په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره د لاریونو باوجود حالات خراب دي. شرون کې دې ته څنګه ګوري؟
د دې ریزلټ سکون دا هغه پاکستان ریاست لپاره ماسه خندا لکه څنګه د پاکستان خلکو لپاره هم دا نقصان دی ځکه دا د پاکستان ټولو ترقی د حوالې مثال ده.
په خیبر قبایلی ضلع کې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاسپورت ترلاسه کولو کې ستونزې لري.
حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورت آفس دی دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
په پاکستان کې د سرو زرو بیا لوړې شوي د دې په ټولنیزو چارو سره اغیز کړي. یوې کورنۍ غړي وای
ګرانه ګرانه کې هو کالي منشو کولې نو بیا موږ کټو مشران کې نستل او بدا پیسې وکولا چې د کلب ته واهلو او د وعده نه پس په دوی کالي چې دا به مخه کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسه. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. د کورمی په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو لې یوي اونۍ راځي په احتجاج دي. یو ډاکټر پرون مشال ته ویل چې لاته میاشتو یې تنخواګانی نه دي ترلاسه کړي نو ځکه یې روغتون تړلې او مریضان نه ګوري. د سیمې اوسیدونکو وای چې که مسله حل نشي نو احتجاج به اپیلوي او عمومي لارې تړي. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو شخصي اداره د حکومت په مرسته د هغه روغتون چاري تنظیموي. د هغه بنسټ یو چارواکي وای حکومت ورته د پیسو ورکولو ژمنه کړي. چارواکي وای چې ټولو کارکونکو اته تنخواګانی به حلوي. نور تفصیل د طارق اورغزه پر رپورټ کې اورو چې د مزارعچانو په نارو پیلېږي.
دا ناری په کورمه کې د ډوګر هسپتال ډاکټران او نور عمله وهي. دوی ل یوې اونې پر دغه د احتجاج په توګه هسپتال ته راتلونکو مریضانو د معمول علاج بند کړي چې تنخواګانې تړلې شي. د عملی بنیادی غوښتنه د تنخواګانو په مد کې بند شوي فنډ د جاری کېدلو دی خو هغوی تنخواګانې زیاتولو د ملازمت رسمي تړون او د معاش پر منظمه طریقه د ورکولو مطالبه هم کوي. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر برهان الدین مشال رډیو ته پر 28 اگست ویلي تر سوچي دغه سلور مطالبه نوي منل شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
بس دای مستر ډیمون دی کدا سلور ډیمون مو پوره کیږي پوره شي سټیم مو پوره شي مغه ټیم مو هسپتال بیا اوپن کوو ان شاء الله مو خپل حکم نیمو خدمت سلسله ده سنټرل کورما وند پرغه مو بیا شروع کوو.
د ډوګر هسپتال په کورما کې سلورم غټ روختون دی چیرته کې ل 2000 کالا د شخصي کمپنۍ میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن تر انتظام لاندې طبي سہولتونه فرام کیږي. په هسپتال کې 15 ماهر ډاکټرانو په شمول 4 اویا روغتیایی او نور عملی ته تنخواګانې ورکولو ذمہواري هم د یاد کمپنۍ ده. په ډوګر هسپتال کې یوازې د روغتیایی عملی تنخواګانې نه بلکې د روغتون لپاره جاری کیدونکو فنډ هم بند دي چې ورسره هغلته ټولې چارې متاثره شوي. په هسپتال کې دا وخت روغتیایی چارې او نور ضرورتونه ورپره کولو لپاره هر درې میاشتې 15 کروڑ روپے فنڈ جاری کی دل مقرر شوی. په سیمه کې د روغتیاي عملې تر احتجاج پس د ډوګر مقامي اوسیدونکو خپل علاجونه په تر سره کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي. ځایي اوسیدونکو او مشر ملک سیف الله ورغزی وای که حکومت هسپتال ته فنډ زر تر زره جاری نه کړو نو پر ضد به دوی هم احتجاج شروع کړي.
سلطانی پول نه لاره ببرج نه باش ته بیان بندوم، ملیشیا ته بیان بندوم، پولیس ته بیان بندوم، عوام ته بیان بندوم، ترڅو پورې چې د مو د هسپتال غم نه کېږي. په یو کې ما ته دزا سره کوره نه خلاصوم ترڅو پورې هسپتال ته راغلی نه وي کمیشنره پورې او پنډې زو سره وړی نه یوش.
بلخوا د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن کمپنۍ د رابطې افسر اکمل خان مشال لډیو ته پر 22 اگست ویلي کله چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدل شو او نگران حکومت راغلو نو پر دوی د هسپتالونو لپاره مختص شوی فنډ هم ودرېدلو چې تر اوسه هغه بیا په پوره ډول نه دی جاری شوی. خان زیاتوي دا وخت د صوبایي حکومت پسې تر جون میاشت پورې شاوخوا 800 میلیونه روپۍ بقایا جات دي چې په هغه کې د ډوګر هسپتال تر 1.5 کروڑ روپۍ فنډ جوړیږي. اکمل خان وایي که څه هم کمپنۍ له 2 کلونو د مالی مشکلاتو سره مخامخ ده خو بیا هم په هسپتال کې د ډاکټرانو موجودیت برقرار ساتلی، بله مریضانو ته دوایانې دستیاب کړي او د علاجونو جدید سهولت ورته برابر پاتې کړي. د کمپنۍ رابطې افسر دا هم ویلي ګلپورز د صوبایي حکومت سپروایزري کمیټې د بقایجاتو ورکولو منظوري ورکړي او چې کله د مالیاتو محکمه هغه ورته جاری کړي نو ورته وړاندې کړل شوي د هسپتال عملې ټولې غوښتنې به پوره کړي.
مونږ ته د 2 کالو نه دی ملو دي د دې اته میاشتو نه پاتې ځکه چې دا مونږ ته سند ګورنمنټ ال دک پی 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 چلی کی زمونږ کم نه هغه مونږ ته ایڈوانس کی د 1 کال پیسې ریلیز کی خو صرف کے پی کے ګورنمنټ نه کی نو دا اوم دی چې مونږ پیسې ریټیټ کړو نو دا پاګه پیسو باندې مونږ پیسې ریټیټ کړو اوس مونږ ګورې د خپل امپلای سره ډیر خو دغه کو کنه او چونګې بس د مجبوری د نو چې حکومت ته غاړي مونږ نه راځي نو بیا مونږ او هغه دوه پیسې خو مونږ نه ریلیز کی دا خو پکې بیا مونږ دی کوم ډیټ کو کنه نو ان شاء الله چې دا ټول ار سبو ته کې
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډوګر روغتون په شمول وو سرکاري روغتون نه داسې دي چې حکومت هغلته د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نامه د غیر دولتي ادارې له لارې مقامي اوسیدونکو ته طبي سهولتونه ورکوي. صوبایي حکومت یوازې د ډوګر روغتون نه بلکې د ټولو روغتونونو لپاره جاری کېدونکی فنډ ایسر کړی چې د چارواکو په خبره د بحالې کوششونه روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
مشال د تاسې غواګې د پاکستان په سین کې یو شاوخوا دونیم کله نه ماشومه ګزان وهلی ده. د پولیو مخنیوي پروګرام پر په بیان کې ویلي چې هغه انجلۍ د صوبې د دویم لوی ښار حیدرآباد اوسیدونکې ده. له دې سره سکال په پاکستان کې د پولیو پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. روغتیا پالان وایي په هغه هیواد کې د پولیو د پیښو ثبتېدو لامل دا دی چې په ځینو سیمو کې اوس هم میندې او پلرونه تر 5 کلونو پورې کم لرونکي ماشومان نه واکسینوي. چارواکي وایي چې په سپتمبر، اکتوبر او نومبر کې پر یو وخت په پاکستان او افغانستان کې واکسیني کمپاینونه ترسره کوي. نور تفصیل نیاز علی راکوي.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام د اگست په 2 په خپل بیان کې د سن صوبې په حیدرآباد ښار کې یوې ماشوم کې د پولیو ناروغي تصدیق کړې ده. د بیان تر مخې چې د حیدرآباد لیاقت کالونۍ 2 کاله او 15 میاشتنۍ ماشومه په پولیو وایرس ناروغي اخته شوې ده. د پاکستان د صحت مرکزی ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث په وینا ماشومه د اگست په 3 د تل عمرې لپاره معذوره شوې ده. د دې تازه پیښې راتلو سره سخ کال په سن صوبه کې د پولیو ناروغ غوی دا درېمه پیښه ده او بیا سخت کال په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو ناروغو شمیر 1400 ته ورسید چې په دې کې 2 پیښې په بلوچستان او یو په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي ده. تر دې وړاندې د اگست په 6 د بلوچستان په خاران کې یو 2 کلنه ماشومه کې د ګوزن یا پولیو وایرس تایید شوی وو. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیښې بیا بیا ولې مخې ته راځي؟ د کراچۍ ډاو میډیکل پوهنتون د خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر سعید احمد خان مشال لیډیو ته لوی لته هغه خلک ته چې خپل ماشومان ته اوس هم د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
د کوم کسانو د واکسین متعلق خدشات یې هغه خصوصي طور پر ختمول پکار دي، ځکه چې تر اوسه پورې داسې علاقې دي چې هلته کې پیرنټس دي نو د خپل ماشومانو ته دا واکسین لګولو کې هچکچاټ محسوسه یا هغه دا واکسین نه استعمالوي. دا وو مختلف وجوهات دي، خو دا ریفیوزل کیسونه کافی حد تک وسو مخ ته راځي او دا یو وجه ده چې کوم وجه نه دا پولیو تر اوسه پوری کنټرول شوی نه ده. د دې واکسین نه علاوه د دې سره علاج نشته.
ډاکټران وایي د پولیو مخنیوي واکسینو په ضد مذهبي ډلو او بیا ځینې نور خلکو هم پروپاګاندا کړی وه او اوس هم خلک په هغه یقین لري. په کراچۍ کې لیاقت شخصي روغتون کې کارکونکي ډاکټر شهزاد احمد بیا وایي اوس هم خلک په دروغجنو خبرو یقین کوي او بیا د عامو خلکو پوهه هم د پولیو ناروغۍ په اړه ډیره کمه ده.
دا خلکو د پولیو بیماری هغه شان نه ده لیدلې په کوم باندې چې هسپتالونو کې د مریضان پراته دي. دا خلک دا ګڼي چې د پولیو مرض کې صرف مریض ته یو وخت په لږ وخت پوره چې کم دی کمزوري شي، حالانکه داسې نه وي. د پولیو مریض خو ټول عمر دپاره شل شي ګډ شي او اخره کې د ساده غشتو چې کوم مسل دي اهم کار پرېږدي. هغه مریضان چې مونږ ته په کور کلو کې ښکاري مونږ وایو دا د پولیو ډېره وړه خبره ده. نه پولیو داسې بالکل هم نه، پولیو ډېره لویه مسله ده. نو د خلکو پوهه، د خلکو د دې په اړه باندې سوچ او فکر ډېر زیات کم دی.
نوموړي په وینا چې حکومت او نورې ادارې بیا بیا د پولیو په ضد واکسین ورکولو کمپاینونه چلوي او یاد واکسین د خلکو کورونو ته وي، خو بیا هم ګڼی کورنۍ خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي. په حیدرآباد کې د پولیو تازه پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د سن حکومت په کراچۍ کې د اگست 15 نیټې نه د پولیو ضد واکسین ورکولو ځانګړی کمپاین پیل کړی دی او یاد کمپاین کې 10,00,000 او 2.5 ماشومانو ته واکسین ورکوي چې د اگست تر 15 به دوام لري. پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام کوارډینیټر انورالحق د اگست 16 په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په کراچۍ کې روان ځانګړي کمپاین کې 20% کورنیو یا والدینو یې پلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو څخه انکار کړی دی. نوموړي په وینا چې د سن حکومت په د هغه کورنۍ پر ضد سخت ګامونه واخلي. انورالحق زیاته کړي چې پاکستان او افغانستان به د پولیو دواړو غاړو ته په ګډه په یو وخت په ستمبر، اکتوبر او نومبر کې د پولیو ضد واکسین ورکولو درې کمپاینه پیلوي او موخه یې دا ده چې دواړه هیوادونو کې د پولیو ناروغۍ مخه ونیوي. پوهان وایي چې ګوزن یو لاعلاجه ناروغي ده چې تر 15 کالو کم عمر ماشومانو ته تر ټولو زیاته خطر وي او وایرس کولی شي چې ماشومان د تل عمرې لپاره معذور کړي، خو د واکسینو په مرسته په اسانۍ سره د ګوزن مخنیوي کېدی شي او حکومت دغه واکسین د خلکو کورونو ته رسوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لوی تاسو غوږې په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان او په ځنګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دا پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې روان کال په لومړی 15 میاشتو کې په هیواد کې 409 وسلوال بریدونه وشول چې په کې شاوخوا 970 کسانو ته مرچ ولوخته. په راپور کې راغلی چې د حملې د تیر کال هم دې موده پرتله 3.8% زیاتې وي او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د تیرو دوه کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو او ریاستي تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پرلتونه شوي دي. په سویلي وزیرستان په هغه کې اعظم ورسک کې هم یو مظاهره شوې ده، خو د دې رپورټ وروسته به تاسو هغه مظاهره حال درکو. خو په تیرو وختونو کې هغه ولسی غونډو د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا هغه احتجاجي غونډې یا جرګې سمی تیریږي او که نه حکومت یې غوښتنې جدي نه بولي؟ اسرائیل لمن د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو، جنوبي اضلاع، سوات، بنیر، پېښور، مردانه، نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم، سوات خامی جرګې، ټانک، ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ، وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پینځو میاشتو کې درې اتیا فیصده زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر یولسمه یې لویه قومي جرګه رابللې، د دې مخکښ علمجی مسید وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پرځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچه یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اګست په دویشتمه مشال ډیو ته وویل چې کله د دې بحث په نتیجه کې یوه خبره رامنځته شي، نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کېښودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلگ سے باقاعدہ ٹی ٹی پی ہم راؤ گواڑی نو دوی نہ دا دے پشتون کام دا پشترا زنے ہو کیا دوی نہ چے دوی تے دوی مطالبات سے شہیدی ڈیس سے شکارا ہم دی او سر شے بعد دا تجاوات ہم شی سلارا با دوی ور کی سلارا دا پشتون کام ور کی تے اتفاق نو چا کلا جوڑ سی پانا پس تا بد دریا سرا پشتون کام یا خبر ہو کی نو بیا بدغی یو شر رزلٹ بیا وتلی شی دا چکم امنیت تے دا پزای کے درے شی او چ دا نوی بد قسمتی سرا جرگے مر گئے او دا سے جو لسنا دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپات امن نزنې کې دلیش.
بل خو د پېښور پونتون استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنې ونه مني. تاریخ ځای باندې پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام در اوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمې جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په دویشتمه مشال ډیو ته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي، ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. عرفان وائی تو پاکستانی ریاست دا گمان غلط تھی.
دخل کو احتجاج دا ریاست دا پالیسیانو خلاف نہ صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا او رسم و رضیاتی گی نو کا ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی او دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست دا پارا ما سے خندہ لکسنگ دا پاکستان خلقو دے پارا ہم دا نقصان دے زکر دا پاکستان ٹول ترقی بد حوالے بھی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی حلے زلے ٹکنری بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولاڑ دا.
پہ خبر پختونخوا کے دا نا امنی وسلوالو فعالیتون خلاف نہ یواز پی ٹی ایم سوات خمی جرگی او نورو سازمانونو بلکہ پاکستان تحریک انصاف عوامی نیشنل گن جماعت اسلامی او نورو سیاسی گندونو ہم جلسی او لاریونو کھڑی دی. خو په خبر کې کارپوه شمیم شاهد وایي دا مظاهری او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
صدا کم تاسو ګوري د پښتنو چې دلته کې دا چې کم د امن خبره کوي، کم د پښتنو د حقوقو خبره کوي، دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوځ د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي، نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم د اګست په دویشتمه مشال ډیو ته وویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلک لوسلوالو په تنگ راغلی او ځکه د امن مارچونه کوي. خلک پر ریاستي ادارو شک کوي چې ګینې د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خو داسې نه ده لکه چې په دې کې پوځیان امري. زما په خیال چې د وسلوالو د دې چاپه مار جنگ خلاف تر څو ولس او پوځ په یوه پانه شوي نه وي، نو دا جنگ نشي ختمېدی. دا مهال د پوځ لپاره تر ټولو خطرناک هم دغه وسلوال دي. د هغوی افسران او سپایان وژل کیږي.
د پاکستان پوځ هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي، خو په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هله ختمېدی شي چې ریاست خپلې پالیسۍ بدلې کړي. اسرائیل موندو چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سویلي وزیرستان په لوړ ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک سیمه کې نن د امن لپاره یو احتجاجي لاریون کړی. دوی په سیمه کې د امن غوښتنه کړې ده، بلخوا چارواکي وایي چې امنیت ته ژمن دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کې د امن غوښتنې د پوره احتجاج کړی دی. د دغې احتجاج یو مشر د خپل غوښتنې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي. د احتجاج یو بل مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت یې په سیمه کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی. اعظم ورسک سیما کښې احتجاج کوونکي په باره کښې د ضلع ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل. د سویلی وزیرستان لوور ضلع متحده سیاسی امن پاسون مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې که حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات شکاولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا و دوی د امن غوښتنې د پوره د ضلع نورې سیمو کښې هم احتجاج کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته تاسې غوږ کې د خیبر اوسیدونکي وایي چې په جمرود کې د پاسپورټ دفتر ورته په اسانۍ پاسپورټونه نه ورکوي او رشوت ورڅخه غواړي. دوی پر مشال ته ویل چې د پاسپورټ ویش بهیر خورا رو دی، په میاشتو میاشتو یې کارونه ځنډیږي، خو د پاسپورټ دفتر چارواکي د رشوت اخیستو تورونه ردوي او وایي پاسپورټونه په اسلام آباد کې چاپیږي، نو ځکه یې چارې زیات وخت نیسي. تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په جمرود کې پاسپورټ جوړولو په وخت له ستونزو سره مخ کیږي او د سخت کړاو نه پس ورکول کیږي.
یو پاسپورټ چې دی په هغه باندې دوه میاشتې او درې میاشتې لګي. موږ یو پاسپورټ ورکړی، هغه یو کال وشو چې پاسپورټ یې نه راغلی، نو دا د تیز کړای شي، ځکه چې خلک عمرې لځي، حج لځي، او د دوی پاسپورټونه چې دي کنه میاشتو میاشتو نه راځي، خلکو ټکټونه راخیستي، تکلیفي ورته. نو زه حکومت نه دا مطالبه کړم چې په جمرود کې کوم پاسپورټ آفیس دی، دغو کې چې کومه عمله ده دا هم زیاته کړای شي، او چې کومه کمپیوټر کمایي دا هم پکې زیات کړای شي.
د خیبر ضلع یو بل تن فرمان الله تور پورې کړ چې هلته په دې دفتر کې بډې رشوتونه اخیستل کیږي او په اسانه چا ته پاسپورټ نه جوړوي.
دوی چا ته یې شته ځان سره د پلار شناختی کارډ راوړي، چا ته یې شته به ځان سره د مور شناختی کارډ راوړي. زما سره په خپل ځاني درې پاسپورټونه دي نه مخکې وو چې دغه پاسپورټ دفتر زما له راکړي وو، خپل ټول کاغذونه برابري، خو هغه نه پس هم ازورۍ هغه تنګۍ چې کله پاسپورټ راشي، د پاسپورټ دفتر نه ستا له پیغام راشي چې د اسلام آباد نه تاسو پاسپورټ راغلی دی، هغه نه پس هم دوی په دفتر کې ځان سره ایښی او تا ل اپورې نار کوي، څو پورې رشوت نه یې اخیسته یار نه. ما پاسپورټ هم اسلام آباد نه راغلی و، دوی ورک کړی و، هغه پورې نه راکول څو پورې رشوت را نه اخیسته.
د خیبر ضلع د پاسپورټ دفتر مینیجر شکیل خان مشال ریډیو ته وویل چې په دوی باندې د رشوت اخیستو تورونه ناسم دي، او اوس په دې دفتر کې د پاسپورټ جوړولو عمل تر ډېره حده پورې تیز شوی.
شروع کې لږ نارمل پاسپورټونه لیټ وو، خو اوس خو نارمل پاسپورټونه چې کم دي موږ سره جولای پورې راغلي دي، ټول ارجنټ پاسپورټ هم راځي، داسې بیس دین کې راځي، بیس پچیس
دین کې ارجنټ هم راځي. شروع کې لغونه کې مسائل وو غوند ملک نو اوس په سپتمبر کې به نور مشنګری راځي نو نور به راځي شي
که وبس پاسپورتونه سٹارټ دي ډیلی بیس باندې تقریبا موږ 150-160 پاسپورتونه جوړو او پرنټ هو هډ کوارټر کې کې اسلام آباد کې کې.
د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر ضلع ولس لپاره په لومړی وار 2023 نومبر میاشت کې د پاسپورت دفتر پرانسته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د روانې غړې نوې برخې ته راورسید. تاسو د خبرونو لنډیز وایو. دا خبر په کورنۍ په ډوګر کې د روغتون ډاکټران او نور کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې له یوې اونۍ راهیسې په احتجاج کې د روغتون یو چارواکي ډاکټر برهان الدین پر مشورته ویل دا ته میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن په نوم یو نه حکومتي اداره له حکومت سره یو ځای د روغتون چارې چلوي. د حق ادارې او چارواکي اکمل خان مشورته ویل چې صوبایي حکومت یې شاوخوا 1.5 میلیون روپۍ پور وړی دی او د پیسو نشتوالي له وجې یې د روغتون کارکونکو ته تنخوا نه ده ورکړي، خو حکومت هم وایي چې د پیسو ورکولو ته ژمن دي. په خبرو پخوا کې چارواکو د اګست په 23 ویلي چې د بیزو تڼاکو یا دانو منکی پاکس یا ایم پاکس یو بل تن په دې ناروغۍ اخته شوی چې ورسره په صوبه کې په دې رنګ د اخته ناروغانو شمېر ته رسېدلی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د روغتیا محکمې مشر ارشاد روغانی نن مشر ته په رالیږلي یو ویډیوي پیغام بیان کې کړی ده. د پنجاب په رحیمیار خان کې د پولیسو په ګاډي د کچي د غلو په وسلوال برید کې د وډل شو سرتیرو شمیر 200 ته رسیدلی دی. د پنجاب پولیسو نن په ایکس پانا په بیان کې ویلي چې پولیس سرتیري تیر ماښام د هغه ضلع په ماچکا سیمه کې د ونیزې دندې تر بشپړولو وروسته را روان ول چې په یو ګاډي په لاره کې خراب شو او لږ سات وروسته ورپاتې د غلو د راکټونو حمله وکړه. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر او د پنجاب اعلی وزیر د دې برید غندنه کړې ده. د پاکستان د اقتصادي همغږي کمیټې په هغه هیواد کې د ازمه استحکام فوجي عملیاتو لپاره د 10 ارب روپو د ځانګړي کولو منظوري ورکړې ده. کمیټې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې یوې غونډه کې وکړه چې مشیری د مالی وزیر محمد اورنگزیب کوله. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په یو تاریخي سفر نن کې رسیدلی دی چې د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د جګړې د سوله ییز حل د موندلو په لارو چارو خبرې هم کړې دي. دا خبرونه لنډیز مو واوریدلو او واستاسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو اداره وایي چې تر اوسه پورې د صوبې له بیلابیلو سیمو شاوخوا 3,93,000 بیا ستاند افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ادارې له شمیرو سره سم د افغان کډوال د تیر 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې تر روان کال د اګست 2 پورې دي. پدې کې 2000 هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په زندانونو کې ول. په پیښور کې د افغان کډوال د حقوقو فعالان وایي باید کډوالو ته د اوسېدو موده غځولو کې اساني ورکړل شي. نور تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د 2023 کال د نومبر راسه له صوبې نه په بیلابیلو لارو 3,93,000 اسناد نه لرونکي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو ادارې ویان لطیف الرحمن د اگست په 23 مشال ریډیو ته وویل
پټول ملک کې د مختلف جیلونو نه دا ټیم چې څومره خلک افغانستان ته لیږل شوی نه دا غي شمیره 17,000 او دریش پته خلک دغه ته افغانستان ته استول شوی دي. نو پدې کې دا خیبر پختونخوا ته جیلونو نه چې کم خلک دي نو دا غي شمیره 5,667 دي. د اسلام آباد نه 194 کسان او د پنجاب نه 1,163 کسان او د آزاد کشمیر نه 38 کسان افغانستان ته لیږل شوی دي.
د پاکستان نگران حکومت د 2023 کال د نومبر د لومړۍ نیټې نه د اسنادو نه لرونکو بهرنیانو له هیواده د ویستلو لړۍ پیل کړې چې تر اوسه هم دوام لري. په بې اسناد بهرنیانو کې اکثریت د افغانانو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار شمیرې ښایي په پاکستان کې له 1.5 لک زیات افغان کډوال میشتي چې اکثریت یې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. د هغې ادارې په وینا په پاکستان کې سده پاسه 4,00,000 افغانان د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر کارڈونه لري. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکو ولک افغانان پاکستان ته ورغلي. په اسلام آباد کې د بشري حقوقو مبارز او د پاکستان د انساني حقوق کمیشن یو چارواکي خوشحال خان مشال رډیو ته وویل چې حکومت د 13 کال راسي په کومه طریقه افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي په هغه کې د بشري حقوقو د پیمانو خیال نه دي ساتل شوی.
یعنی افغان کډوال چې کوم پاکستان کې اوسېږي هغه خو سره عمومي توګه باندې جنرلی په دې 13-14 کالو کې چې کوم رویه او پاتې شوی دا هغه اسیم ډېره څخه رویه خو نه ده، خو دا چې دا 13 سمودینه خصوصا چې دې سره کوم روان دي څه دې سره کېږي لګیا دي هغه خو بالکل ډېر داسې عمل دی چې هغه چې سړی سونه کنډیم کی او سونم هغه هغه کې چې دا خو بالکل نامناسب او غیر انساني رویه ده.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاشت کې رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغان کډوالو افغانستان ته د واپس لیږلو د دویم مرحلې لپاره معلومات راټول کړي دي. د اگست په 15 د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی رسنو ته ویلیو چې د افغان کډوالو افغانستان ته د لیږلو دویم مرحله به ډیر ژر شروع شي. پاپی خبر کې د افغان کډوالو د حکومت لپاره کارکونکو وکیل نومان کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل حکومت باید هغه افغان کډوالو ته اسناد یا په ملک کې د اوسېدو اجازه ورکړي چې د قانون تر مخه په پاکستان کې له 50 کلو زیات وخت تیر کړی دی.
په قانون پدې باندې کلیر دی چې یو کس وی هغه په ویزه باندې دلته کې اوسېږي یا دا کوم چې ACC او POR کارډ نو دې باندې دغه لیکلي وي چې دته ریزیډنس الاؤډ دی. نو زموږ چې کوم نیچرلایزیشن ایکټ دی هغه کې دا لیکلي چې 15 کاله څوک دلته کې رهایش پذیر شي او الیګل رهایش شي دغه نو هغه چې دی هغه ته به د پاکستان سټیزنشپ ورکوي. په دې اړه باندې چې دی کنډیشن دا لیکلی شوی دی چې دی خپل د افغان شریعت ختموي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د روان کال د جولای په میاشت کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو په هیواد کې د پاتې کېدو مودا د یو کال پورې غځولې چې د کال 2015 د جون د میاشت پورې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او نور نړیوالو ادارو هم په نگران حکومت غږ کړو چې افغان کډوال دې په زور له هیواده نه باسي. خو د پاکستان لنډمهاله حکومت ویلیو چې له دې پریکړې نه پشا کیږي او د امنیت په خاطر یې دغه فیصله کړې ده چې د نړیوالو اصولونو او قوانینو خلاف عمل نه دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال راډیو ته تاسې غواګی تاسې د مشال ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال راډیو .com او په فیسبوک، په ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شي. ساسي پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې شاوخوا 13 کاله مخکې د نجونو لپاره د نرسنګ یو کالج جوړ شوی و چې پکې تعلیمي بهیر لا هم نه دی پیل شوی. د ضلع اوسیدونکو افعالان وایي چې هغه د قبایلي ضلعو یوازنی نرسنګ کالج دی چې خالی پروت دی. فعالان وایي په باجوړ کې اوس هم نجونه د هلکانو په څیر د زده کړو مساوي موقع نه لري. د خیبر پختونخوا د روغتیایي خدماتو چارو ادارې مشر وایي د کالج د فعالولو هڅې پیل کړې دي. نور تفصیل خالده نیاز راکبي.
د باجوړ سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجي فعال مولانا خان صاحب په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوي دا د قبایلي ضلعو یوازنی نرسنګ کالج دی کوم چې جوړېدو باوجود شاړ پروت دی. دی وایي د قبایلي ضلعو جنکو د پاره ډېره ګرانه ده چې نورو سیمو کې د میډیکل زده کړې ترلاسه کړي. نو باید متعلقه چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې زیات شمېره کې جنکۍ د نرسنګ تربیت واخلي او د سیمې د خلکو خدمت وکړي.
جنکۍ د صحت زده کړې کول غواړي نو هغه د خپلو سیمو نه ډېر لري لري سیمو ته ځي د مجبورۍ نه. پیدلته غریبیم ده، تګ راتګ کې هم مشکلات دي. نو د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ دغه نوې نسل چې کوم دی دا د صحت د غزده کړې بالکل پری دي. دا د هغه په وس کې نه چې په بار سیمو کې هغه د خپل تعلیمي سلسله چې کوم دی جاری وساتي. نو موږ غوښتنه دا کوو چې دا ډیره یو مهمه خبره ده، حکومت دې په دې کې ګامونه والی.
د باجوړ یو جنۍ چې نه غوښتل نامه او پیژندل شي مشال ریډیو ته وي باجوړ کې جنکو ته صرف د استادۍ او میډیکل زده کړو اجازه ملاویږي ولی ادارو نشټوالي لوجي جنکې نشي کولې چې دغه زده کړې تر لاسه کړي چې اوس دې ته د نرسنګ کالج دا سہولت موجود وي او دا فعال وي نه دیو کې به دې اوس زده کړه کړې وي هیلث طرف ته بتلې وي دیو به کې پرمختګ کړی وي خو چې دیو ته دا سہولت نشته دی نو دا جنکۍ ځای په ځای ناستې دي او هیلث ته د تللو په ځای باندې هغو په کورونو کې ناستې دي نو دا دې زر تر زره فعال شي د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د باجوړ آبادی 2,09,980 ده چې پکې شپږ نیم لکه 9,790 سړي او شپږ لکه 9,000 یو سل څلوېښت ښځې شامل دي د تحصیل مامون ضیاءالدین چې یو طالب علم دی وایي په قبایلي ضلعو کې جنکو ته د تعلیم لپاره هغه شان ازادي نه ده ترلاسه کومه چې د صوبې نورو ضلعو کې ده
باجوړ داسې یو ځای دی چلته دا لکانو تګ را تګ او د تعلیم حاصلولو کې ډېرې ستونزې لري نو جنکو ته بیا خامخا ډېر زیات مشکلات او تکلیف دي نو زمون فیل فور د اعلی حکامونو دا اپیل له متعلقه کسانو نه چې څومره ظلم کې دی چې دا کالج کولاو کړی شي ځکه چې نن سبا خو یو د آمدن مسلې دي بار دا جنکې تلې نشي او دوی مغو ترې اجازت مسلې
د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نوړان دي دا کالج ڈائریکٹریٹ ہیلتھ سروسز فاٹا انتظام لاندیو ولی زم کے دو نپس دا کالج دوزرا دوشتم کی صوبائی ہیلتھ سروسز اکیڈمی تا حوالہ کڑے شو مشال ریڈیو چکلا دا کالج نو فال کے دو سوال دا خیبر پختونخوا ہیلتھ سروسز اکیڈمی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبدالوحید مخیتا کی خودو نو پجواب کی نموڑی اوی باجوڑ کی دا نا امنی او بیا نوی برتو باندھی پابندی لوجی دی کالج کی دس دکڑو عمل دا زنڈ کار دے دیوائی کال دوزرا یوشتم کې پاکستان نرسنګ کونسل د دې کالج رجسٹریشن وکړو د زیاته کړې ده درې هفتې وړاندې دا څوکۍ سنبال کړې ده د کومې نپسې چې د باجوړ نرسنګ کالج کې د کلاسونو شروع کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي
84 سیټونه دي نو دا سینما واستولا هیلت ډپارټمنټ ته او هغه باندې اوس کار شروع ده دوی به چې کوم دا باقاعده فینانس ډپارټمنټ ته ستای او چې دا فینانس ډپارټمنټ کې زمونگا ایسے نہیں منظور شی نو دے تب یو خپل کوڈ ملاو شی نو چکل کوڈ اور تا ملاو شی نو اگے بعد با مونگ تا دا پرمیشن ملاو شی چی مونگا دا 4 years بی ایس سی نرسنگ ٹریننگ چکم دا التا با باقاعدہ داخلے شروع کو
دا باجوڑ سیدن کو دا حکومت او متعلقہ چارواکو نا گختنہ کڑی دا چی نرسنگ کالج باجوڑ دی زر تر زرا زدکڑو دا پارا کلاو کڑی شی خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک ہے
مشرالو ته تاسې غواګې په پاکستان کې یو ځل بیا په ټولنیزو رسنیو او شبکو د ناسم خبرونو او معلوماتو خپرولو مخنیوي په اړه بحثونه پیل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې چارواکو د اګست په 2 د ټلویزیوني خپرونو کوربه او لیکوال اوریا مقبول جان په ټولنیزو شبکو د مذهبي کرکې خپرولو په تور ونیو پر هغه تور دی چې بې له تصدیقې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده یو ناسم خبر ورکړی دی په پاکستان کې په تیرو وختونو کې په ټولنیزو شبکو د ناسم معلوماتو او خبرونو خپرولو له وجې د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي په هغه هیواد کې پروستو کې په ټولنیزو شبکو د محدودیتونو خبرې روانې دي او د انټرنیټ رفتار هم ورو شوې دي نور تفصیل فرخند اسد راکوي
په پاکستان کې پر ډرامه او کالم لیکونکي اوریا مقبول جان تور د شه داګس پر 19 مئی پر خپل ایکس پاڼه د احمدیانو پاړه د پاکستان د سپریم کورټ پر یوې فیصلې نیوکه کړي او دغه مذهبي کرکې خپرولو ته لار جوړوي او د عدالت فیصلې سپکاوي کوي د پاکستان په مختلفو سیمو کې وخت نا وخت په ټولنیزو رسنیو د ناسمو او بغیر له تصدیق د معلوماتو خپرولو د تشدد ډکه پیښې هم رامنځته کړې دي د خیبر پختونخوا د اورګزو یو ځای مشر او سیاسي فعال ملک ملک حبیب نور اورگزے وای هلته په اورگزو او کورمه کې په ټولنیزو رسنیو خاص کر فیسبوک باندې غلط او غیر تصدیق شوو خبرونو په تیر وختونو کې شخړې رامنځته کړې دي.
موږ پښتو کې یو متل دی چې رښتیا زین دروغ کلی وران کړی وي. نو د فیک نیوز کم دی خاص کر زموږ د پښتو بل کې د دې بالکل لکه څه شک نشته د غلط نقصان وشو. په فیسبوک باندې اکثر خلک تصویر نه څه خبر شای کی هغه کې حقیقت نه وي. اوس دا ریسنټلی په کورمه کې څه کوم غوښو نو هغه کې تقریبا ډېر زیات تغاده و چې کوم فیک خبر براغلو. نو ځکه هلته خو دور دراز علاقه دي غریزې علاقه دي نو بیا یو بل رسۍ نه وي.
په پاکستان کې دا لومړی وار نه دی چې د ناسمو معلوماتو پر خپرولو یو تن نیول شوی وي. همداګس پر یوویشتمه پاکستانی رسنیو خبر ورک چې د هغه هیواد د پلټنو وفاقي ادارې FIA یو سړی د هغو ناسمو معلوماتو په خپرولو په انټرنیټي یا سایبر ترهګرۍ تورن کې په اړه فکر کیږي چې په برتانیا کې د وروستۍ ناکرارۍ لامل شول. رسنیو ورکړي چې د پلټنو پر وخت فرحان آصف دا منلي چې نوموړي د برتانیې د ساوت پورټ د حملې په اړه غلط او داسې معلومات خپاره کړي ول چې کرنو او د ټولنیزو رسنیو نه یې راټول کړي وو. په هغه حمله کې درې ماشومان جنکه وژل شوي او له هغې وروسته په برتانیا او شمالي آیرلند کې تاوتریخوالی رامنځته شوی. بلخوا په پاکستان کې د تیرو څو اونیو نه په ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو لګولو او د غلطو یا فیک نیوز خپرولو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د هغه هیواد د پوځ بیان لیفټنټ جنرال احمد شریف د اګست پر 15 دعوه کړي چې د ملک قوانین د ډیجیټل ترهګرۍ پر وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل
مګر دې خبرې اجازه نشو ورکولای چې د اظهار د ازادۍ تر شا د هیواد امنیت او سلامت ته تاوان ورسول شي او یا د ریاستي ادارو او عدالتونو پسې پروپاګاندا وشي. موږ د قانون جوړولو ادارو نه تمه کوو چې د غلطو او دروغو خبرونو او د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره دې قانون سازي وکړي.
بلخوا په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیم صدیقی مشال ریډیو ته د اګست پر 2 ویل پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو او غلطو خبرونو مخه نیول د حکومت لپاره یو پیچلې مسله جوړه شوې ده.
تاسو ته پته ده چې د ټولنیزو رسنیو رصد ډېر تیز دی. یو خبر که سم وي او که غلط پر ټولنیزو رسنیو ډېر زر خپرېږي او کتل کېږي. کله چې تاسو د یوې مسالې په اړه معلومات پیلوئ او تصدیق کوئ چې دا خبر رښتیا دی که دروغ، تر هغې پورې دا زرګونه کسانو لیدلې وي. زما په فکر دا یو ډیجیټل کار دی. د دې تصدیق هم باید په ډیجیټل طریقه وشي، د حکومت لپاره هم ګرانه شي، ځکه دا یوه ډیره پیچلې مسله ده. یو خوا د بیان ازادي ده، نو بل خوا قانون نافذول دي.
مدنی او سیاسي فعالان وای په موجوده وخت کې ټولنیزې رسنۍ ډېر اهمیت لري او دغه د یوې ټولنې په پرمختګ، سیاسي شعور زیاتولو او د خلکو د مسلو په راپورته کولو کې مهم رول لري. ملک حبیب نور اورگزے وای د ټولنیزو رسنیو سره خاص کر قبایلي ضلعو کې سیاسي شعور زیات شوی او باید خلک یې د مثبتو کارونو لپاره استعمال کړي.
خلکو کې ډېر زیات شعور راغلی. موږ دا وایم چې که چېرې فرض کیا دا شی دو حکم منفي غدا پر استعمال کړي، دا مثبت غدا کې استعمال کی او ښه سوچ سره استعمال کی، دا به په علاقې باندې، په علاقې حالاتو باندې ډېر ښه اثر وغورځي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه محدودیتونه هم لګولي دي او هلته د انټرنیټ رفتار هم رو شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لوی تاسو غوږی دا پیښور زرګران وای چې په تیر دوه ورځو کې د یوې تولې سرو زرو بیا زر روپی زیاته شوې ده. دوی وای د روان کال پیل راهیسی د سرو زرو بیا د لوړېدو په حال کې ده. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وای چې د سرو زرو نرخ لوړېدو د وجې د نجونو ودونه ورته ګران شوي دي. نور تفصیل له پیښور نه د مشال لوی خبریاله اسما ګل راکوي.
د پیړو راهسې په ودونو کې د سرو زرو د کالو رواج نن وختونو کې په کمېدو دی. د ملکي اقتصادي حالت ته خرابېدو سره سم د نورو شیانو په شان سره زر هم ډېر ګران شوي او په مالي حیثیت تر ټولو ښکته طبقه وس نه لري چې د ودونو په موقع هم د سرو زرو کالی جوړ کړي. د مردان سیمې تخدبه اوسیدونکي دلشاد بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د دوو وروڼو یې درې میاشتې وړاندې ودونه شوي ولې په دغه موقع یې د ګرانې بیې له وجې ورله د سرو زرو کالی نه و کړی ځکه یې کورنۍ وس هم د پریشانۍ سره مخ ده.
دا ډېر چینی خیر یا توله توله کالی چې دی دا به هم حتی سو برابر وي دواړو کور راته وي مونږ خو لکه واده ډېر لیټ کو مونږ وي چې دا کدو چې څه شرط دی دا مونږ پورو کو امی له دا کالی وکړو صرف کالی نه یې نور هر چیم کولی د واده نو لکه د ګرانې ګرانې کې هو کالی مونږ نشو کولی نو بیا هم لکه ټول مشران کېناستل او به دا فیصله یې وکړله چې د کلي به ته واخلو او د واده نه پس به دوی دا کالی چې دا به خامخا کوي نو بس په دې باندې فیصله وشوه واده هو
د سرو زرو د ګرانې بیې په اړه د ملکن شپږیش کلنی نورین مشال ریډیو ته وویل چې تیرو وختونو کې ځان لپاره لږ ډېر سره زر اغستی خو د بیې لوړېدو سره ورته په موجوده وخت کې ممکنه نه ده چې ځان لپاره نور سره زر واخلي.
زه چې کم دی ورودو ټیوشن کوم ځکه چې نوکرې خوشته نو ما ځان له مخکې کالی جوړ کړی او په شپېته زر روپۍ توله باندې ما سورځې مخکې هغه زرګر ته وښودو نو د هغې ریټ د تولې د دو لاک نه په بره شوی دی. پیسې م جمع کوم نو د کالی ریټ ورسره ورځ ته ورځ سیوا کېږي زه کو ډېر هم کوشش وکم نن سبا چې کم حالات دي په هغې کې خو بیخي نه کېږي.
دا چې په هیواد کې د سرو زرو نرخ لوړېدو سره په ټولنه څه اغېز پرېوځي په اړه یې د مردانه له اولسي ښېګڼې فعالې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د واده په موقع د سرو زرو کالی یوه اهمه برخه ګڼل کېږي ځکه یې د نرخ سیوا کېدو سره په خاصه توګه د میانې تپې خلک د زیاتې پریشانۍ ښکار کړي.
پلار مور نیولی اثر گانے تا دیلا کالے جو کہ یو تولیا دو اوغا غریباران یو سینی کی گی تو پجینا کو بندا اثر او دی کہ چا کالی کہ جینا کہ جڑی شی او کالی ری جون کے کالی رکھ کے قائش تے لغیلا با کالے جوڑے دو نو کو سوکلر شی او کھ دی کہ ورتے او تولیا یعنی مت تولیا لغی پدی مان دیر زیاد پریشان ش بل سو سر دا خادم پلا سے دیر ودی من پتے کی پاتی شی بل وعدہ کے تنازار دار اشی چ کلا سوکلر شی اکثر کوئی دن کو دی وتا وئی چ کوئی دن کو سر لو نی کر چ لکل با کے وعدہ نیټه غواړي دی ته بیا چې دوله دوله مکه دوله کالی دوله مہر او دان هغه واده پاغه کې زنګی اکثر غجنیغه کې پاتې شي.
پیښور صدر بازار کې د زرګرانو د تنظیم مشر غنی رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د نو سرو زرو جوړولو په مقابل کې خلک زاړه سره زر زیات خرڅوي. هغه وایي چې د سرو زرو نرخ لوړېدو له وجې زرګران هم فکرمن دي.
اصل کې جنن صفه حالات دي سدي چې نوې کالی څوک جوړول نه شي تولنی مو وچا جوړول او سغم نه جوړي مونږ خو جی بالکل ګولډ سیکټر چې کم دی کاروبار بالکل ختم شو درې سنور میاشتو شو چې مونږ له تول آرډر هم ناراضي چې څوک مونږ له تول آرډر راکې نیمه تول آرډر راکې نوې خو څوک هم نه جوړي او خرڅولو د پاره جی بیروزګاری ده هر سړی راضي کدو ماسي وي کدرې ماسي وي داسې کسٹمر راضي چې هغه بل لوړي او دې بل لپاره خرڅومه بس دغه خلک راضي چې دغه شیز وس خرڅي مونږ خو دا کار روزگار پر خیدو ته تیار یو.
د اقتصادي چارو ماهر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو بیې لوړېدو یو وجه دا هم ده چې په موجوده وخت کې کاروباریان خلک د نقدو پیسو په ځای په سرو زرو کې سرمایه کاری کوي.
پکار داری چې څوک هم کالی جوړی چې هغه دا شیز په ذهن کې وساتي چې دا سبا ضرورت راغلو او دا کالی نن ما په یو لک روپیا جوړ کړی دی نو سبا به زرګر دا باندې په 75,000 روپیا باندې اخلي. بل خبره داری چې په سونی کې تا یا په ریئل اسټیټ کې ایون انویسټمنټ وکړي نو هغه یو ډېر ان پروډکټیو انویسټمنټ دی اسپیشلی په ګولډ کې ځکه چې پیسې تا واخیستل په هغې باندې ریزرو واخیستل ځان سره دې کېښوده هغه څه پیداوار تا له نه درکوي د دې ویلیو په سیوا کېږي د پیسج آف ټایم خو د ملک د معیشت لپاره هغه څه کردار نه پلی کېږي.
د اقتصادي چارو ماهرانو په خبره چې پاکستان کې سین صرافا اینڈ جولرز ایسوسیشن په سیمه ایز کچ نرخونه لوړ کړل، ولې په نړیواله کچه د سرو زرو نرخ د یو اونس په سر په 2,512 ډالره په ځای ولاړ دی، په داسې حال کې چې ډالر د روپۍ په مقابل کې روان کال په خپل حال پاتې دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
مشال لیدتا سی غوګه د پښین د برخور اسیم په یو کلی کې د ماشومان جنو یو داسې سرکاري سکول شته چې خپل ودانی نه لري او لتیرو چلوریشتو کونکو رئیس یو خون کې په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي. ته پوتی اساسه کلی دغه خونځي ته ل دریو کلی او ماشومان جنو ل لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورزي چې هر ډول بنیادی اسانتیاوی نه لري. د پهونی ځای چارواکي وای چې ودانی نه لرونکو خونځي ته د خیمو ورکول پیل کړی دي. نور تفصیل احمد شاہ زمیر اکوی چې د خون کې او انجونو په غک پیلې کې
میرمن رفیع لتیرو چلی رشت کلون راهی سی دیوی خونی په دغه شوونځي کې ماشوم انجونو ته درس ورکوي. د پښین د بر شاره د پوټی سازی کلی په دې حکومتي ابتدایي شوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې انجونو زده کړې کوي.
ما سره دا ټیم 15 کلاس دی، دا 15 کلاس غن دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشمان چې دی په داغه تنگ کمره کې ورته ناسته یم مسته خو یورنګ نه یورنګ سبق دی ته وایم، لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانی ورکم یم داغه باوجود بل کلاس داغه وجود سبق نسی ویل.
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده. د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2% ده. برخه په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د شدو د لوست کچه به یوازې 6.5% ده. د دې یو لامل د هغه صوبې وروسته والی او د وسایلو نشټوالی دی چې یوه بیلګه د پوټی سازی د نجونو دغه شوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي.
درې کلی څخه کشنان دغه اسکول راځي، تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې، لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشني ماشومان مو کورو ته واستو باتروم د پاره.
د دې ښوونځي ماشومان چې لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي. گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي.
موږ آزاد ځای راځو، دلته سکول وایو، موږ په کار ده چې موږ ته سهولیت کړي، موږ ته سرکار سکول لا جوړ کړي، باتروم را جوړ کړي، ټانکي اوبه راوړي، شانه جوړ کړي، موږ ته دغه دغه موږ څنګه څنګه ایږي.
په پوټی سازی کلی کې د وی خونې د سرکاري شوونځي ته د هکلي یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ورکړي دي. خدا کار به ترڅو داسې روان وي. نوموړی په جواب کې وایي
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شروع دي د سکول د شخصیزما د میلمانه به ټکیا کمره ده د مو د سکول ته ورکړی ده. هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ما د کمرې ماویزه د حکومت زغوشت ده نه جنې غواړم سیس کوس شل کال نورم وسی موږ د حکومت زده غشتنه کوو چې موږ ته دی یو ش بلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چریدوالی راکی.
په بشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولونه هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلې او ځانمنې سوي دي. د بشور د په هني ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وای سبا سکولونه دا غوس ډیمیج سی وی دی خراب سی وو کینځي شاو خاص سکولونه چې کوم دغه مکمل غس بلډینګ درینه ته زلګیا ما او پنځل سکولو ته ما ټین تور کړی دي او مزید کوم دی ان شاء الله زی ور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودې لپاره شاوخوا 1,340 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي چې په هغه کې 1,340 ارب روپۍ د شوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره بیل کړل شوی دی. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیون نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیون ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا د بلوچستان په څه کم 15 میلیون نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره یې نجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10211 سکولونه او د نجونو لپاره 15040 سکولونه شته. په دې ښوونځیو کې 10,60,000 ماشومان درس وایي چې 5,50,000 هلکان او 4,40,000 نجونې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.